د ماشم شپږ بجې سپې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له فعالو ډلو هر ډول ملاتړ د سیمې لپاره په یوه جدي ګواښ بدلېدلی سي. دغه راپور مو د اوسنۍ ماښامنۍ خبري مجلې په پیل کې اوریدلی سي. السلام علیکم. ملالۍ بشیر د نیم ساعته خبري مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی ته خبرونو سرچکی. نن د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل کابینې په افغانستان کې د 2019 کال تر پایه د 980 جرمنی سرتیرو د پریښودو پریکړه تایید کړه. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمشنرانو په ټاکلو کې بشپړ دقت وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اتن کې د وینا پر مهال ویلي تاریخ ښیي چې هغه هیوادونه چې ډیموکراتیک واکمني لري ډیر باثباته وي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. نن د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل کابینې په افغانستان کې د 2019 کال تر پایه د 980 جرمني سرتیرو د پریښودو پریکړه تایید کړه. دا پریکړه چې باید د پارلمان لخوا هم تایید سي تر یو اونۍ په کم وخت کې ورسته له هغه سوي چې طالبانو په مزار شریف کې د جرمني پر کونسلګری په حمله کې څلور افغانان وژل او تر سلو پورې نور یې ټپیان کړل. د جرمني د دولتي اعلامیې له مخې تر 980 پورې سرتیري بل افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او هغوی به روزي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمشنرانو په ټاکلو کې بشپړ دقت وکړي. د دغه بنسټ د پارلماني څار مسؤل شاه محمود مل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غوراوي کمیټه نه ده توانېدلې چې غوښتنلیک ورکوونکو لپاره ځانګړي معیارونه ولري.
مشکل دیگه کمیته گزینش در این بود که اینها در جریان مصاحبه ها و معیارهایی که برای خود درخواست کنندگان و کاندیدان مشخص کرده بودند اون معیارها بیشتر مشخص نبود.
د غوراوي کمیټې له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د 260 غوښتنلیک ورکوونکو له جملې څخه د 16 کاندید کمشنرانو لیست ولسمشر ته سپارل شوی دی. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې تیر شپه د افغان ځواکونو یو هلیکوپټر په برکی برک ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د لوګر د والی وایاند سلیم سالینن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی، خو د وسلوالو طالبانو وایاند زبی الله مجاهد ادعا کړې چې دغه هلیکوپټر د دوی له لورې رانسکوره سوی او سپرلۍ ته یې هم زیان رسیدلی دی. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د وسلوال مخالفانو په وړاندې د ژمي موسمي عملیات پیل شول. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 808 زون قومندان شیر عزیز کماول خبریالانو ته وویل چې په دې ولایت کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او بشپړ همغږي لري. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راديو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اتن کې په د وینا پر مهال ویلي تاریخ ښیي چې هغه هیوادونه چې ډیموکراتیک واکمني لري ډیر باثباته او عادلانه وي. د ویلي د امریکا راتلونکي ولسمشر او زه ډیر توپیر سره لرو او موږ ډیر مخالف نظرونه لرو، خو امریکایي ډیموکراسي تر اشخاصو ډیره لویه ده. د ژمنه تکرار کړه چې اداره به د واک د اسانه انتقال ملاتړ وکړي. دی وایي د انسانانو د پرمختګ لپاره آزاد بازارونه تر ټولو غوره هیله ده، خو اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د په وینا هیوادونه باید له خپلو خلکو سره ګټې په پراخه کچه شریکه کړي. اوباما وایي دی باور لري اروپایي اتحادیه د انسانانو له لویو لاسته راوړنو څخه یوه ده او اوس نړۍ تر بل هر وخت داسې اروپا ته اړتیا لري چې پیاوړی، بریالی او ډیموکراټ وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي هیواد یې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نتایجو په اړه بې تفاوته دی. د ویلي دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو له ایران له تهران سره سم چلند نه دی کړی. خامنهي په اصفهان کې نن د خپلې وینا پر مهال وویل موږ نه ویر کوو او نه خوشحالي کوو ځکه موږ ته بې تفاوته ده. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې وروسته پر ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه کم سول، خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال ویلي و چې له ایران سره دا موافقه ناسمه ده چې ګټه یوازې ایران ته رسیږي او کدی ولسمشر وای دغه موافقه به یې لغوه کړې وای. خو ده هم ویلي چې له ایران سره اټومي موافقه لغوه کول به اسانه کار نه وي. د جرمني استخباراتي ادارې راتلونکي کال په عمومي ټاکنو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له رویټرز خبري اژانس سره د خبرو پر مهال هانس جورج ماسن ویلي، تیر کال روسي رسنیو راپور ورکړ چې په برلین کې پر یوې روسۍ ښځې د پناه غوښتونکو لخوا جنسي تیری سوی، خو د جرمني حکومت دا ادعاوې رد کړې. ماسن ویلي چې راتلونکی کال بیا شایي داسې وسي، ځکه دوی اندېښمن دي. د ویلې داسې باور کېږي چې داسې بې ځایه راپورونه د خلکو د نظر په اړولو او د پریکړې پر پروسه د منفي اغیز لپاره خپرېږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تیره اونۍ ویلي چې روسیې لخوا د انټرنیټي حملو او ناسمو معلوماتو د کمپاین نقشې لیدل کېږي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدیف ویلي د روسیې د اقتصاد پرمختیا د وزیر نیول کېدل د حکومت او په عمومي توګه د چارواکو لپاره یو بې ساری عمل دی. الکسای اولیه کایف پرون له دندې ګوښه سو او د روسیې د تیلو له شرکت روز نفت څخه د $2 میلیون په رشوت اخیستلو تورن سو. د محکمې د حکم له مخې اولیه کایف به په خپل کور کې د جنوري تر نیمایي پورې نظر بند وي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له فعالو ډلو هر ډول ملاتړ د سیمې لپاره په یوه جدي ګواښ بدلیږي.
این گروه ها را در میان مدت و دراز مدت به خطرات عمده منطقه‌ای مبدل می سازد که هیچ کشوری از آسیب آن در امان نخواهد.
د کارگران و ملی ټولنه و افغان حکومت پام کې لري چې د کارگران و ملکیتونه بیرته واخلي، خو افغان چارواکي وایي
کارتونی سر وزارت دیدن که نده انو من لاسو سره پدې فکتوري کې دخیل نه یو او موږ داسې پیسې راځو چې نه درسته ده.
د افغانستان د انتخابات او شفافیت بنسټ وایي د دوی مندنې شي چې د غوروي کمیټې چارې شفافي نه وي. په یو راپور کې ویل شوی په 2015 میلادي کال د تروریستي بریدونو په نتیجه کې 2.5% خلک په 5 هیوادونو کې وژل شوي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له فعالو ډلو هر ډول ملاتړ د سیمې لپاره په یوه جدي ګواښ بدلیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د دولتونو په سطحه وي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
روسیا که څام په کار د افغان حکومت څخه د ملاتړ وایي، خو د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو وروستیو څرګندونو د افغان چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی خبرداری ورکوي د سیمې د هیوادونو درېدل د غوډلو په پلوي چې پر افغانانو تروریستي حملې کوي د هیڅ هیواد په ګټه نه دي.
هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه‌هایی که
با هم هوټل سره چی تلئ افغانان د تروریستی حمله هدف ګرځولی، د هر ډول اړیکو جوړول او ملاتړ په ورته محل کې د سیمې لپاره په خطر بدلیږي چې هیڅ هیواد به لزیان په امن کې پات نه شي. د دې وړاندې هم رسنیو په دې اړه څه خبره کړي، خو موږ چې هر ځل د موضوع روسي سره شریک کړي د هغه هیواد چارواکو رد کړي ده.
روسیا په سیمه او نړۍ کې یو قدرتمن هیواد دی، خو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو څخه دښنه لري او له همدې عمله وخت نه وخت له طالبانو سره د غو هیواد د لیوالتیا راپورونه خبره شوې دي. د افغانستان لپاره د دغو هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان دغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریا کې ورسره په جنگ دي او همدا لامل دی چې زمونږ ګټې سره نږدې کوي. د خپلو خبرو په توضیح کې ویلي چې طالبان د داعش پر ضد په جګړه کې له روسیې سره ورته دریز لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر استازي وایي چې طالبانو خپل دریز بدل کړی، هغوی نړۍ جهاد نه کوي بلکې یوازې له شغاله د خپل هیواد د خلاصون او په افغانستان کې د خپلواک حکومت د جوړولو لپاره مبارزه کوي. طالبان له داعش سره جنګیږي ځکه چې دوی د داعش ایدیالوژي نه مني. کابلوف د څرګندونې د ترکی خبری آژانس آنادولو سره په خبرو کې کړي او د طالبانو سره د روسي چارواکو له اړیکو هم ویلي دي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلي کابلوف په دې مرکه کې دا هم ویلي چې طالبان ټینګار کوي چې دوی له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي دي. سیاسي کارپوهان په دې نظر دی چې په افغانستان او سیمه کې خطرناک پروګرامونه په جوړېدو دي چې طرحه یې پاکستان د چین او روسیې په همکارۍ جوړه کړې ده. د نړیوالو چارو کارپوه دا محمد نظری په دې باور دی چې د دې طرحې له مخې ممکن طالبان په یو ستر لوري وپیژندل شي.
د دسمبر په میاشت کې چې کومه ناسته په مسکو کې جوړیږي، په هغه کې به روسیه، چین او پاکستان طالبان په رسمیت وپیژني. د امریکا د نوي جمهور رئیس څخه به غوښتنه وشي چې دا ډله په یوه غټ ائتلاف کې راولي او په لاس کې یې واک ورکړي. په افغانستان کې پیاوړي شخصیتونه ډېر نشته تر څو په دې برخه کې یو ځانګړی خپلواک موقف غوره کړي.
له دې وړاندې روسیې د هغې ناستې د کوربتوب هم ویلي چې د چین او پاکستان استازي پکې ګډون کوي او د افغانستان پر حالاتو او د سولې په پروسې پکې خبرې کیږي. د چارو کارپوه ښاغلی نظری وایي روسیا له ډېر وخت راهیسې هڅه کوي چې د اسلام آباد او بیجنګ په مرسته وسلوالو طالبانو ته سیاسي هویت ورکړي. هغه په دې باور دی چې روسیا د خپلو ګټو او د داعش څخه د خلاصون په خاطر په افغانستان کې د جګړې میدان ګرم ساتي.
د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي چې وسلوال طالبان یو سیاسي وسلوال ځواک دی چې له روسیې سره ورته د داعش ضد دریځ لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له فعالو ډلو هر ډول ملاتړ د سیمې لپاره په یوه جدي ګواښ بدلیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار وایي چې په هندوستان کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې برخه اخلي. سرتاج عزیز به په داسې وخت کې هندوستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او ډیلی اړیکې ترنګلې سوي. تفصیل په دې راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پخلی کړی چې هغه په هندوستان کې د افغانستان په اړه کیدونکې آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره ګاونډي هیواد هندوستان ته لاړ شي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوي د آسیا د زړه په نوم دا کانفرنس به د را روانې ډسمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د هندوستان په امرتسر ښار کې جوړ شي. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پرخ کېدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبرې کېږي چې پر پاکستان، امریکا، چین او ایران سربېره به پکې د ګڼ شمېر نورو هیوادونو او د بېلابېلو نړیوالو ادارو استازي برخه واخلي. د پاکستان دولتي تلویزیون د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز لوخلی وویل چې نوموړی به د افغانستان په اړه کیدونکې دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره هندوستان ته لاړ شي. د هندي کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي پوست پر یو اډي تر برید وروسته چې 19 هندي سرتیري پکې وژل شول او هندي چارواکو مسؤلیت پر پاکستان واچاوه، دا هندوستان ته د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي لومړی سفر دی. تر دغه برید وروسته د اسلام آباد او دلی اړیکې تر پرخوا ترنګلې شوې چې په نتیجه کې هندوستان په اسلام آباد کې کیدونکې د جنوبي آسیایي هیوادونو د همکارۍ ټولنې آثار په 19مه سرمشریزه غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې له امله دا کانفرنس لغوه شو. د اسلام آباد او دلی ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو پر ترنګلتیا سربېره د هندوستان او پاکستان پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو پوځیان پر یو بل بریدونه هم کوي چې په نتیجه کې تر دې دمه دواړو غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځي مقاماتو د تېر دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې هندي پوځیانو پر کنټرول لاین په بمبر سیکټر کې د پاکستانوي پوځیانو پر چک پوسټونو تازه برید کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه وو پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. که اوس هم په هندوستان کې د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان د وضعیت په اړه جوړیږي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي چې دا کانفرنس د هندو پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د بهترۍ لپاره هم یو ښه فرصت دی، خو د کانفرنس په څنډو کې له هندي چارواکو سره د لیدنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په هندوستان کې د افغانستان په اړه په روانه میاشت کې آسیا زړه کانفرنس تر جوړېدو مخکې دا کانفرنس تیر کال په دسمبر کې د پاکستان په قربتوب په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربېره پکې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراش هم ګډون کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اقتصاد او سولې څېړنیز انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال د تروریستي بریدونو په نتیجه کې 2.5% خلک په 5 هیوادونو کې وژل شوي دي. په دغه فهرست کې د افغانستان نوم دویم دی. جزئیات له اسمت څاروان اوري.
د اقتصادي همکاري او پرمختګ سازمان په غریو هیوادونو کې تیر کال د تروریستي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 650 تنو ته ورسید. دا په داسې حال کې و چې په همدې کال کې اسلامي دولت یا داعش او د بوکو حرام سختریزې ډلې کاري ګزارونه وخوړل. د نړیوال تروریستي فهرست له مخې په 2015 میلادي کال کې د تروریزم په وجه په درسته نړۍ کې 9,386 تنه ووژل شول، چې په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې 10% کموالی شوی. راپور وایي چې بوکو حرام او داعش په خپلو اصلي هیوادونو کې کمزوري شوي، خو ګاونډیو هیوادونو ته نفوس کړی، چې له کبله د اقتصادي همکاري او پرمختګ سازمان په غریو هیوادونو کې چې د امریکا متحده ایالاتونه هم پکې شامل دي تلفات زیات شوي دي. د اقتصاد او اصول د سیرنیز انستیتیوټ د فهرست پر اساس په چمتو شوي راپور کې ویل شوي د دې سازمان د څلور د شخړیو له منځه په یو ویشتو کې لږ تر لږه یو برید شوی او تر ټولو زیات تلفات په ترکیه او فرانسې کې اوښتي دي. د تیر کال په نومبر کې د پاریس په تروریستي برید کې 130 تنه په یوه کافي کې ووژل شول. په ډنمارک، فرانسې، جرمني او ترکیه کې له 2000 میلادي کال راوروسته هیڅ کله کوم بل کال دومره تروریستي بریدونه نه وشوي. په مجموع کې په درویشت هیوادونو کې د تروریستي بریدونو په وجه مرشوبلې ثبت شوي دي. د رویټرز خبری آژانس پر اساس د اقتصاد او سولې د څیړنیز انستیتیوټ اجرایي رئیس سټیف کلیلی وایي له یوې خوا د تلفاتو په شمیر کې 10% کموالی مثبت خبر دی، خو ځینو نویو هیوادونو ته د تروریزم خپرېدا د ژورې اندېښنې وړ ده. د همداراز وویل د لویدیځو دیموکراسیو په زړونو کې تروریستي بریدونه دا ضرورت په ګوته کوي چې باید تروریستي ډلو ته کلک ځواب ورکړی شي او د تروریزم په اړه له سره څېړنه وشي. د امریکا د میریلند پوهنتون د نړیوال تروریزم د ډیټابیس یا معلوماتي مرکز په فهرست کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې تر ټولو زیات انسانان په ترتیب په عراق، افغانستان، نایجیریا، پاکستان او سوریه کې وژل شوي دي. په سلو کې 2 انسانان د دغو 5 هیوادونو په تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په 2015 میلادي کال د تروریستي بریدونو په نتیجه کې 2% خلک په 5 هیوادونو کې وژل شوي دي. په دغه فهرست کې د افغانستان نوم په دویم کتار کې راغلی دی. د افغانستان د انتخابات او شفافیت بنسټ وایي د دوی معلومات ښیي چې د غوراوي کمیټې چارې شفافې نه وي. د دې مؤسسې غړو نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې سیاسي مداخلې شوي دي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د شکایتونو لپاره د ځانګړي میکانیزم نه موجودیت، د مرکو لپاره د مشخصو معیارونو نشتوالی، د تقاضا کوونکو د تجربو کموالی او د غوراوي کمیټې له لوري له مصاحبه کوونکو سره دوګونی چلند د غوراوي کمیټې عمده ستونزې بلل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت د بنسټ مسولینو د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې د غوراوي په کمیټه کې سیاسي مداخلې شوې دي. د دغه بنسټ یو غړی حبیب الله شینواری وایي دوی دغه معلومات د مرکو او غوراوي کمیټې د کاري جریان د کتنې له مخې چمتو کړي دي.
مشکل دیگه کمیټې گزینش دری بود که
دوی دغه کمیټې بل مشکل دا و چې دوی د مرکو پر مهال هغه معیارونه چې د کاندیدانو لپاره مشخص کړي وو هغه معیارونه تر ډیره مشخص او واضح نه وو. او بل مسله د لیست خپرولو ده. له اوسه وضعیت کسانو غوښتنلیکونه ورکړي وو خو هغوی لیست خپور نه کړ تر هغې چې دغه لیست حکومت ته وسپاره چې هیڅ فایده یې نه لرله. تیره پنجشنبه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې د احتمالي کمیشنرانو وروستی شوی لیست ولسمشر ته واستوه. د دغه کمیټې غړو ویلي چې وروستي لیست ته راغلي کسان ټول د وړتیا او تجربو له مخې ټاکل شوي دي. د انتخاباتو شفافیت د څار بنسټ دغه شان له حکومت وغوښتل چې په وروستي لیست کې ښه غور وکړي او انتخاباتي کمیسیونونو ته کمیشنران په دقت انتخاب کړي. په ورته وخت کې د غوراوي کمیټې مسؤلان د دغه بنسټ موندنې بې بنسټه ګڼي او وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو شفافیت سټ حتی لس ساعته هم د غوراوي د کمیټې کار نه دی څارلی څنګه یې دا راپور چمتو کړی دی. د دغه کمیټې ویاند یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل دی وایي زما په اند دوی راپور له حقیقت لري دی او دغه بنسټ چې نن خبري ناسته درلوده د غوراوي د کمیټې کار حتی لس ساعته هم نه دی څارلی. په داسې یو حالت کې څنګه کولی شي چې دا ادعا وکړي نو ځکه دا ادعا بې بنسټه ده. خاغلی رشید دغه شان ویل کچیرې د دغه بنسټ غړي په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي چې اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویان مرستیال شاه حسین مرتضی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران به په دقت سره انتخاب شي او په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه ده موجوده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د کارګرانو ټولنې او کارګرانو ملکیتونه بیرته ورڅخه واخلي. د دې ټولنې مشر نن په یوه اعتراضیه غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي، خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې اړه بې خبري ښیي. نور حال د مرزي احمدزي پراپور کې.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه امکاوای افغان حکومت په پام کې لري چې د دغه ټولنې او کارګرانو ملکیتونه او جایدادونه بیرته واخلي او د مالی وزارت او د اراضي خپلواکي ادارې ته وسپاري. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د چرشمې په ورځ په یوه اعتراضیه غونډه کې وویل چې د کارګرانو ملي ټولنه او کارګران د ملکیتونو او جایدادونو شرعي سندونه او قوالی لري. معروف قادری له حکومت نه وغوښتل سو د دغه ټولنې په چارو کې له لاسوانو څخه سو میاشتې مخکې د افغانستان کابینې په یوه مصوبه کې غوښتنه وکړه سو د کارګرانو د ملي ټولنې ټول ملکیتونه بیرته حکومت ته وسپارل شي. ښاغلی قادری له حکومت نه غواړي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې پر دې مصوبې بیا غور وکړي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغې ټولنې یو شمېر ځمکې د دفاع وزارت لخوا نیول شوي او د البرز بلاکونه چې کارګران یې هم پکې سهم لري په غیر قانوني ډول پلورل شوي دي. قادری وایي د دې پلازا جوړونکی شرکت چې البرز نومیږي یو کوری آن په 500 کسانو هم پلورلی دی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د البرز شرکت لخوا په جوړ شوو کورونو کې د دوی کارګران هم 30% ونډه لري خو تر اوسه پورې خپل کورونه نه دي ترلاسه کړي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري دغه اداره دوي او وایي چې د امکا ټولنه دی د دعوا په صورت کې خپل اسناد له دغه وزارت سره شریک کړي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کابینې د دغه پریکړې په اړه بېخبري سره گندوی. د دغه وزارت سلاکار او ویاند عبدالفتاح اشرف احمدزی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې داسې کومه پریکړه چې تاسو ویلې له دې نه کار ټولنیز چارو وزارت جریان کې نه ده، نو موږ لا تراوسه پورې په دې فیصلې کې دخیل نه یو او موږ داسې فیصله تراوسه نه ده رسېدلې. نو کوم حکم چې د ولسمشر لخوا نه لاندنیو ادارو ته کیږي انشاءالله موږ هم لګنه مستثنا نه یو.
د کارګرانو ملي ټولنه یعنی امکاوای کچیر افغان حکومت د کارګرانو د ټولنې جایدادونه او ملکیتونه واخلي نو دوی به په مرکز او ولایتونو کې پراخ لارینونه وکړي او دغه مسله به له نړیوال کنفدراسیون سره شریک کړي.
د کابل شهر د غازی عبدالله علی لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی د 1495 لمریز کال د پوهنې ستوری وټاکل سو. د پوهنې وزیر د دغه ستوري د انتخاب په مراسمو کې ویل چې زده کوونکي له ستونزو او کمیو سره سره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د پوهنې ستوري د خپلې بریا راز ډیره مطالعه وشوده. سباون کاکړ نور حال راکوي.
د کابل شهر د غازی عبدالله لیسیز د کوونکی محمد عامر د 1495 کال د پوهنې د ستوري مقام ترلاسه کړ. دا سیالي له تیرو دریو کلونو را په دې خوا د 11 ټولګیو ترمنځ ترسره کیږي چې سږ کال نږدې 15,000 زده کوونکو پکښې برخه اخیستې وه. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي چې د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی دی د دا ډول سیالیو ترسره کول خورا ګټور ګام وباله. نوموړی وایي که څه هم زده کوونکي ګڼې ستونزې لري خو بیا هم په دا ډول سیالیو کې ګډون کوي.
ما میدانم کې مکاتب
دی وای چې موږ په هیرو چې زموږ مکاتب ډيري اسانتیاوي نه لري خو تر دې سربېره وینو چې هلکان او انجینري په لوړ استعداد او پیاوړتیا سره په دغو پروګرامونو کې ګډون کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلومات پر اساس په دې وروستیو کې د بیبي مهرو ښوونځي زده کوونکي هم په بهر کې د یوې تعلیمي سیالۍ لپاره کاندید شوي دي. د معرف ستوري پروګرام له تیرو دریو کلونو را په دې خوا ترسره کیږي. د محمد عامر په نوم زده کوونکی چې د 1495 کال د پوهنې د ستوري مقام ګټلی وای چې د بریا راز ډیره مطالعه و.
د الله جل جلاله نه ډیر خوشاله یم چې ماته دا توفیق را کړ چې زه دومره درس وایم او معرف ستوري سم هغه ته پیغام دا درس باید او بل دینه دا هغه ته مطالعه خپل ورځینه کار وکړي او ډیره زیاته مطالعه وکړي.
دوه نور زده کوونکو فریحه او نیکبختی دوهم او دریم ځایونه خپل کړي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلومات له مخې د دې مقام ګټونکو کولای شي چې د ښوونیز دورې له بشپړېدو وروسته له هیواد بهر لوړې زده کړې وکړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په بلخ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نور مسولان وایي چې په مزار شریف کې د ښځو طلاق د تیر کال په نسبت دوه برابره زیات شوی دی. تفصیل مجیب الرحمن حبیبزی څخه اوري.
په مزار شریف کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع سهارنوالۍ مسؤله فوزیه حمیدی وایي چې د نوې واده شویو نجونو او ښځو د طلاق مار نسبت تیر کال ته عین وخت ته دوه برابره زیات شوي دي.
سال گذشته تقریبا 35 قضیه داشتیم.
تیر کال ټول وخت 15 پېښې د طلاق له موږ سره ثبت شوې وې. خو د روان کال په ترڅ کې تر دمه 15 شپېته ښځو موږ ته مراجعه کړې او له خپلو خاوندانو څخه یې د طلاق غوښتنه کړې ده. هاخوا بیا په شمال ځون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان هم په مزار شریف کې له نارینه و څخه د ښځو د طلاق د شمېر لا زیاتوالي اندېښنه څرګندوي او د دې بنسټ مسؤول سید محمد سامی وایي چې ټولنه کې حاکم فقر د کار زمینې نشتون او د ناوړه دودونو حاکمیت سبب شوی دی چې د ښځو او نارینه و ترمنځ د طلاق او تفریق شمېر زیات شي. په شمال ځون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامی پاره وایي
طلاق به عنوان یک از پدیده های منفی شیرازه خانواده ها را
طلاق دیوی منفی پدیده پتوګه چې د کورنوی شیرازه یې لمنځه وړي زموږ په ټولنه کې مخ په زیاتې دوی نامنی فقر د اسلام له احکام او شرعي قوانینو څخه نه خبرتیا سبب شوی چې دا کچل وړي شي.
در قوانین
د بشر حقوقو خپلواک میسون مسؤلان هم درنګ په مزار شریف کې د کوزه په وړاندې تشدد له 15% نه زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې د تشدد او تاوتریخوالي په دې پیښو کې د کوزه وهل تکول اجباري ودونه طلاق او تفریق هم شامل دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع سهارنوالۍ مسؤلان وایي چې د بشر حقونو او د ښځو چارو ریاست د هڅه وکړي تر څو د ښځو په وړاندې د طلاق د امارو د کمیدو په خاطر د عامه پوهاوي برنامې تطبیق کړي.
پاکستان له اسلام آباد څخه د ترکیې د ولسمشر د کتنې په لړ کې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو په سلګونو ترک ښوونکو او اداري کارکوونکو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې پوځي کودتا له مشکوک اترا سره د اړیکو په تور 130 ښوونکو ته امر کړی چې له دې هېواده ووزي. دغه اقدام اسلام آباد ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له سفر سره په یو وخت کېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو چې په امریکا کې مشک د ترک مذهبي مشر فتح الله ګولن د حزمت ټولنې لخوا مخ ته وړل کېږي. ښوونکي، اداري کارکوونکي او د هغوی کورنۍ باید د رواني میلادي میاشتې تر 20 نیټې پورې له پاکستانه ووزي. دغه مسله د دې ښوونځیو اداري مسؤلینو او پاکستاني چارواکو تایید کړې ده. د دغې پریکړې له مخې به تر 4500 پورې کسان له پاکستانه ووزي چې په دې کار سره به په پاکستان کې چې د دولتي احصایو له مخې 40 میلیون زده کوونکي ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي، هغه په زرګونو زده کوونکي او محصلین له زده کړو بې برخې شي چې دغو ښوونځیو ورته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه اعلان داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه دو ورځني رسمي سفر نن اسلام آباد ته ورسیږي. ټاکل شوی چې اردوغان به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پارلمان دواړو جرګو ته وینا وکړي او د دې هېواد له کلتوري مرکز لاهور څخه به هم کتنه وکړي. ترکیه ښاغلی ګولن د تېرې جولای میاشتې د ناکامې کودتا اصلي ته رابللی چې یو شمېر پوځیانو هڅه کوله ولسمشر اردوغان له قدرته لرې کړي. د ترکیې عدلي وزیر دغه مذهبي مشر د القاعده له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره پرتله کړی دی. ګولن دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. انقرې له واشنګټن څخه غوښتنه کړې چې ګولن ور وسپاري او په دغه کودتا کې د هغه د لاسته لرلو په اړه اسناد او شواهد امریکایي چارواکو ته سپارلي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي دغه اسناد څېړي، انقرې ویلي چې ډېر صبر نشي کولی. د فرانس پرس د راپور له مخې پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اداره یې د دغې ناڅاپي پریکړې په اړه ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د ښوونکو، د ښوونځیو، د اداري کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لپاره د ویزې د تمدید غوښتنې رد شوي دي. په اسلام آباد کې د پاک ترکی و چارواکي فرانس پرس ته وویل چې دغه پریکړه به په ټول پاکستان کې 28 ښوونځیو او کالجونو شاوخوا 10000 زده کوونکي اغیزمن کړي. په اسلام آباد کې یو لوړ رتبه پاکستاني چارواکي دغه راز تایید کړي چې ترک کارکوونکو ته امر شوی چې د نومبر تر 20 نیټې له دې هېواده ووزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې له اردوغان سره په سفر کې د وزیرانو او یو شمېر سوداګرو په ګډون یو لوړ پوړی دولتي پلاوی ملګرتیا کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
لاس کلمخ کې د روسیې د استخباراتو په خونه ایجنټ او د روسیې د ولسمشر سخت منتقد د لندن ښار په مرکزی برخه کې مسموم سوچ د هغه د مړینې سبب سو. دغه پیښه د روسیې او بریتانیا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات کړ. تفصیل نوریاس نورین اوري چې په استودیو کې دی.
یوازنی عدالت چې د هغې میرمنې مارینا لیتوینینکو لیدلی د بریتانیا عامه پلټنه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې بشپړه شوه او نتیجه یې ښیي چې ډیر قوي احتمال شته چې د میړې قتل به یې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې لخوا ترسره شوی وي او هغه هم ښایي په خپله ولسمشر ولادیمیر پوتین منظور کړی وي. خو موسکو وایي د دغې پلټنې تر شا سیاسي انګیزه پرته ده او هیڅکله به هم تورن قاتلان چې په خوندي ډول روسیې ته تښتېدلي بریتانیا ته ونه سپاري. الکساندر لیتوینینکو په لندن کې په راډیو اکتیف پولونیوم موادو مسموم شوی و او میرمنې چې تر اوسه له دغه درده ځورېږي ګمان نه کوي چې قاتلان به یوه ورځ ونیول شي. دې په دې وروستیو کې د آزاد اروپا، ازادي راډیو او امریکا غږ روسي څانګو ته ویلي چې یوازې پخوانۍ ښې خاطرې دي چې د دې زړه ته تسلي ورکوي. میرمن لیتوینینکو وایي د دې او الکساندر ډېر خوښېدل چې د لندن د کیمزینګټن پارک قدم وهي. دا او میړې وروسته له هغې لندن ته وتښېدل چې الکساندر چې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې پخوانی غړی و په 1998 کال په ښکاره له تنظیم شوو جنایتونو سره د دغې ادارې له اړیکو پرده پورته کړه. هغه دا هم افشا کړه چې یو کال مخکې امیرانو ورڅخه غوښتي وو چې د روسیې لوی شتمن بوریس بیروژیفسکي په قتل ورسوي.
ډیره مننه نوریاس نوری له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. وروستۍ خبري مجله له زرغونې منګل نه واوري.
تشکر از شما سالی محمد سالی، خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که نماینده خاص روسیه بر افغانستان گفته که گروه طالبان یک جریان سیاسی است و موضع روسیه با این گروه علیه تروریست ها یکسان می باشه. کارشناس های افغان دلیل این بیانات مقام روسی را در پلان های بزرگتر میبینن.
چین و روسیه و پاکستان جلسه دایر میکنه و میخواهد که عرصه شان طالب حکومت بشناسه و بعد از رئیس جمهور جدید امریکا خواهش کنه که یا این را لگه اطلاف بزرگ داره و یا بیسی قدرت و دستش بده.
از دیدار رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از پاکستان هم میشنوین. ولی نخست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سر خط چند خبر. جرمنی نزدیک به 1000 سربازش را در افغانستان حفظ می کند. گرفتن رأی اعتماد سه وزیر از سوی ولسی جرگه افغانستان و باراک اوباما در آتن گفت که کشورها با حکومت‌های دموکراتیک با ثبات‌تر و عادلانه ترند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. کابینه جرمنی افز 980 سرباز این کشور را تا پایان 2017 میلادی در افغانستان تایید کرد. این تصمیم که باید از سوی پارلمان این کشور نیز تایید شود، چند روز پس از آن گرفته شد که قنسولگری جرمنی در شهر مزار شریف هدف حمله قرار گرفت که به کارمندان آن آسیب نرسید. اما در این حمله 4 تن از مردم محل کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه حکومت جرمنی 980 عسکر این کشور که قرار است در افغانستان باقی بمانند، نیروهای افغان را حمایت کرده و آموزش خواهند داد. وزرای ساتامه اقتصاد و مهاجرین و عودت کنندگان با گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه در سمت‌هایشان باقی ماندند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه جلسه را چنین اعلان کرد.
رأی تاییدی محترم وزیر ساتامه 170، محترم وزیر سب اقتصاد 114 رأی تایید و وزیر سب امور مهاجرین و عودت کنندگان رأی تایید 105، باعث وزیر دستمت شد باقی ماند.
ولسی جرگه افغانستان پیش از این نیز در چند روز گذشته برای 13 وزیر صندوق رأی دهی گذاشت و شمار از آنان را در عدم حضورشان سلب صلاحیت کرد. یک خانم در غرب مسموم ساختن 10 عضو فامیلش متهم شده. از این خانواده که در شفاخانه ولایتی غرب تحت تداوی قرار دارند میگویند چاشت امروز پس از خوردن غذایی که توسط عروسشان آماده شده بود مسموم شدند. به گفته آنها عروسشان نیز پا به فرار مانده است. در همین حال دکتر عبدالقادر عزیزی، دکتر مسئول در شفاخانه ولایتی غور، میگوید امروز 10 تن از اعضای یک فامیل که شامل 5 زن، 1 مرد و 4 طفلند به این شفاخانه انتقال داده شدند. در همین حال غلام مصطفی محسنی، قمندان امنی غور، با تایید این خبر گفته که عروس این خانواده با یک تن از پلیس هایی که در ایراد ایفای وظیفه می کند و برای سپری کردن رخصتی به غور آمده بود فرار نموده. ادامه خبرها. اسلام آباد به معلمان و کارمندان ترکی در مکاتب آن کشور که به داشتن ارتباط با فتلا گولن متهمند دستور داده تا پاکستان را ترک کنند. گفته می شود که اسلام آباد اخیراً درخواست تمدید ویزه 500 تبع ترکیه را که خود یا اعضای فامیلشان در مکاتب پاک ترک کار می کنند رد کرده. این اقدام در حال صورت گرفته که پاکستان از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میزبانی می کند. رئیس جمهور باراک اوباما در سخنرانی خود در آتن گفت تاریخ ثابت کرده که کشورهایی که حکومت‌های دموکراتیک دارند با ثبات‌تر و عادلانه‌ترند. باراک اوباما همچنان گفت رئیس جمهور آینده ای آمریکا با من تفاوت دارد، ما نظریات بسیار متفاوت داریم، اما دموکراسی آمریکا بزرگتر از یک فرد است. رئیس جمهور باراک اوباما تعهدش را در مورد حمایت از سهولت در انتقال آسان قدرت در واشنگتن تکرار کرد. به گفته باراک اوباما، بازارهای آزاد بهترین امید برای پیشرفت انسان هاست، اما مسیر فعلی آن نیاز به تصحیح دارد. و همچنان گفت که کشورها باید منافعشان را با مردم شریک سازند. رئیس اداره استخبارات داخلی جرمنی از مداخله احتمالی روسیه در انتخابات سال آینده کشورش ابراز نگرانی کرده. هانس گوریک ماسن در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز از قضیه خانم روسی یادآور شده که به گفته رسانه‌های روسیه سال گذشته از سوی پناهجویان در برلین مورد تجاوز قرار گرفت، اما این قضیه بعداً از سوی حکومت جرمنی رد شد. آقای ماسن گفت این گونه قضایا میتواند در آینده نیز اتفاق بیفتد و جرمنی از این بابت احساس خطر میکند.
ساعت 6:36 دقیقه که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است گروه طالبان یک جریان سیاسی است و موضع مسکو با این گروه علیه تروریستان یکسان می باشد. کارشناسان افغان دلیل این بیانات را در پلانهای دیگر می بینند.
چین و روسیه و پاکستان جلسه دایر میکنه و میخواد که عرضهشان طالب امنیت بشناسه و بعد از رئیس جمهور جدید امریکا خواهش کنه که یا این درجه اطلاف بزرگ نره و یا بیسی قدرت و دستش بته.
در پروسه استیضای غیابی وزرا امروز هم در مورد سرنوشت 3 وزیر تصمیم گرفته شد.
رأی تاییدی محترم وزیر صحت عامه 170، رأی رد 28، بناهن به حیث وزیر در جای خود باقی ماند.
از حمله انتحاری امروز در کابل هم می شنوید.
4 تن افراد اشخاص که در این ساحه بودن به شهادت رسیده و 13 نفر دیگه هم زخمی است.
زنان پاکستانی که با مهاجرین افغان در پاکستان ازدواج کردند در پشاور مظاهره کردند. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگلستم، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت خارجه افغانستان هشدار داده هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه های تروریستی که در افغانستان جنگ می کنند به خطر منطقوی مبدل شده و هیچ کشور از آسیبش در امان نخواهد ماند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه در عکس العمل به بیانات اخیر نماینده خاص روسیه بر افغانستان تاکید میکنه که روابط کشورها باید بر اساس روابط دولت‌ها استوار باشد. به تازگی زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه بر افغانستان گفت که گروه طالبان یک جریان سیاسی است و موضع این گروه با مسکو که در برابر تروریستا در سوریه مبارزه میکنه یکسان میباشد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
روسیه هرچند ظاهراً به حمایت از افغانستان دلبستگی نشان می‌دهد، اما اظهارات اخیر مقامات این کشور درباره طالبان واکنش حکومت افغانستان را برانگیخته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هشدار می‌دهد همسویی کشورهای منطقه با گروه‌هایی که مردم افغانستان را هدف قرار می‌دهند برای تمامی کشورها خطر آفرین خواهد بود.
دولت افغانستان همواره به کشورهای منطقه هشدار داده که هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه هایی که با حملات تروریستی مردم ما را هدف قرار می دهند، این گروه ها را در میان مدت و دراز مدت به خطرات عمده منطقه مبدل می سازد که هیچ کشوری از آسیب آن در امان نخواهد.
روسیه با آن که در منطقه یکی از کشورهای پرقدرت است، اما از گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان نگران است. باز همین رو در یک سال گذشته گزارش هایی درباره روابط این کشور با طالبان پخش شده است. به تازگی زمیر کابلوف نماینده این کشور برای افغانستان گفته است همان گونه که روسیه در برابر گروه‌های تروریستی در سوریه می‌جنگد، گروه طالبان نیز جریان سیاسی است که برای آزادیش در برابر گروه‌های هراس‌افغان در افغانستان مبارزه می‌کند. کابلوف این سخنان را در گفتگو با آژانس خبری ترکیه آنادولو مطرح کرده و از تماس‌های مقام‌های روسی با طالبان سخن زده است. کارشناسان سیاسی به این نظرند که برنامه‌های خطرناک و پیچیده‌ای در برابر افغانستان در منطقه در حال شکل گرفتن است و به گفته آنان این برنامه را پاکستان در همکاری با چین و روسیه طرح‌ریزی کرده است. فدا محمد نظری یکی از کارشناسان روابط بین الملل دیدگاهش را در این باره چنین بیان می‌کند.
در ماه دسامبر یا یعنی در ماه آینده در مسکو چین و روسیه و پاکستان جلسه دایر میکنه و میخواه که عرصه شان طالب امنیت بشناسه و بعد از رئیس جمهور جدید امریکا خواهش کنه که یا این را لگه اطلاف بزرگ بیاره و یا بیسی قدرت و دستش بته و در افغانستان احزاب و سازمان ها و شخصیت های چار نیرومند و بزرگی هم وجود نداره و در این مسئله یک موقف مستقل داشته باشه.
بیش از این روسیه گفته است میزبان نشستی است که نمایندگان چین و پاکستان نیز در آن حضور میابند و در پیوند به صلح افغانستان در آن گفتگو خواهد شد. نظری میگوید روسیه بیشتر از گذشته تلاش میورزد تا در این نشست به همکاری اسلام آباد و بیجنگ برای طالبان هویت سیاسی ببخشد. نظری تاکید میورزد که روسیه تلاش میورزد تا برای تامین منافعش و برای نجات از خطر داعش مانند دهه 70 میدان جنگ را در افغانستان گرم نگه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان امروز هم سه وزیر استیزا و در غیاب اونا صندوق رای گذاشت، اما تمامی وزرا رای اعتماد به دست آوردن. ولی این روند صندوق گذاشتن های در غیابت وزرا و رای عدم اعتماد یا اعتماد دادن ها منتج به انتقادات شده. بیشتر از تمیم اخگر مشنوین.
فیروزدین فیروز وزیر ساعت‌آمه، سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و عبدالستار مراد وزیر اقتصاد توانستند با دریافت رأی تایید از سوی ولسی جرگه به سمت‌هایشان باقی بمانند. ولسی جرگه این وزرا را به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی به روز چهارشنبه استیضا کرد. در این روز هر سه وزیر به نشست استیضایی حاضر نشدند و در غیاب آنان از سوی ولسی جرگه صندوق گذاشته شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان نشست نتیجه را چنین بیان کرد:
رای تاییدی محترم وزیر سیادتامه 170، رای رد 28، بناهن به حیث وزیر در جای خود باقی ماند. رای تاییدی وزیر سیب اقتصاد 114 رای تایی و رای رد 81، وزیر سیب همچنان به حیث وزیر در جای خود باقی است. وزیر سیب امور مهاجرین و عودت کنندگان رای تایید 105، رای رد 90، وزیر سیب بناهن به حیث وزیر در سمت شد باقی ماند.
ولسی جرگه افغانستان از شنبه هفته جاری به این سو 16 وزیر را استیضا کرده که در نتیجه آن 7 وزیر سلب صلاحیت و 9 تنشان همچنان در سمت‌هایشان باقی ماندند. وزرای کار و امور اجتماعی، فواید عامه، امور خارجه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصیلات عالی در میان وزیران سلب صلاحیت شده قرار دارند. ریاست جمهوری پروسه استیضای وزرا را اقدام مثبت نخوانده و در این زمینه از استر محکمه خواستار وضاحت حقوقی و قانونی شده است. حکومت افغانستان همچنان گفته است که وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولسی جرگه تا معلوم شدن نتایج بررسی های استر محکمه به وظایفشان ادامه خواهند داد. در این حال محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت و تطبیق قانون اساسی افغانستان روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت استیضای وزرا از سوی ولسی جرگه نظر به ماده 92 قانون اساسی این کشور صراحت کامل دارد و باید به آن عمل شود. در این حال آگاهان سیاسی و حقوقی میگویند استیضا وضاحت خواهی در یک مورد است و زمانی که وزیران استیضا شده حاضر نباشند تصمیم گیری و قضاوت در غیاب آنان از لحاظ قانون جواز ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آل هم میپردازیم به نشر گزارش هایی که مربوط به امنیت کشور در اثر یک حمله انتحاری صبح امروز منطقه پل محمود خان کابل حداقل 4 نفر کشته شدند. باز هم تمیم اخگر جزئیات دارم.
باشنده های شهر کابل صبح روز چهارشنبه باز هم شاهد یک حمله انتحاری بودند و به گفته وزارت داخله هدف انتحار کننده واسطه نقلی نیروهای امنیتی افغان بوده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت پس از این حمله در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رویداد که در ساحه پل محمود خان رخ داد 4 تن کشته و 13 فرد دیگر زخمی شدند، اما وی در مورد هویت آنان چیزی نگفت.
4 تن افراد اشخاص که در ساحه بودند به شهادت رسیده و 13 نفر دیگر هم زخمی هستند. انتحاری بالای یکی از وسایطی که مربوط به نهادهای امنیتی افغانستان صورت گرفته.
این حمله بالای پل محمود خان مربوط حوزه دومی امنیتی در ساحه میان وزارت دفاع و ریاست رجال برجسته رخ داد. مسئولان امنیتی میگویند که حمله کننده موتر فلنکوچ که حامل نیروهای امنیتی افغان بود را هدف قرار داد. برخی از آژانس‌های بین‌المللی گفتند که در این موتر کارمندان ریاست رجال برجسته سوار بودند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیتی کابل گفته است که حمله کننده پیاده بود، اما شاهدان عینی میگویند که حمله کننده سوار بر موتر سایکل بود و در این رویداد با چندین اراده موتر ملکی نیز خساره وارد شده است. این در حالی است که در یک ماهی گذشته چندین رنجری نیروهای امنیتی و دیگر وسایط حکومتی هدف ماین‌های مغناطیسی قرار گرفته که تلفات نیز در پی داشته است.
از کابل میریم به هلمند. مقامات امنیتی ولایت هلمند گفتن عملیات نظامی را در فصل زمستان ادامه میتن تا مناطق نزدیک به مرکز و جنوب هلمند از وجود جنگجویای طالب تصفیه کنن. این در حال است که عملیات میوند در هلمند جریان داره و مقامات شورای ولایتی از کندی ای عملیات شکایت دارن. مقیم نایب جزئیات دارم.
قماندان اپراتیفی و نماینده مردم هلمند در پارلمان میگوید آنها پلان عملیات زمستانی را با حکومت مرکزی فرستادند. عبدالجبار قهرمان در صحبت با خبرنگار محلی رادیو آزادی در هلمند گفت اگر این پلان پذیرفته شود آنها در فصل زمستان بسیاری مناطق از دست داده را دوباره پس میگیرند.
امیدوارم چې موږ د دغه ژمې څخه او د دغه فرصت څخه ډیر لوی
امیدوار هستم که ما با استفاده از فرصت زمستان منفعت اعظمی به دست آوریم. پلان این عملیات را آماده ساختیم و روی میز رئیس جمهور و همه مقامات امنیتی مرکز گذاشته شده و ذهنیت هم برای آن مساعد است. امکان دارد در نتیجه عملیات زمستانی ساحات زیاد و تقریبا 90% مناطق از وجود مخالفین پاک شوند. با گفته مقامات امنیتی هرچند ایران و پاکستان در تابستان مخالفین مسلح را در جنگ و درگیری تشویق و کمک می‌کردند، اما جنگجویان مسلح مخالف حکومت توانایی مبارزه را در اطراف شهر لشکرگاه از دست داده و در حال حاضر برای امنیت مرکز ولایت تهدید شمرده نمی‌شوند. جبار قهرمان قماندان اپراتیفی هلمند در ادامه صحبت خود گفت در نتیجه عملیات میوند کمین اکنون در ولایت هلمند ادامه دارد، تعداد زیاد جنگجویان مخالف به شمول قماندانان آنها کشته شده و شدت جنگ در این ولایت کاهش یافته است.
در حالی که چه داور تعدید لاسور کرد
در حالی که آنها این توانایی را از دست دادن، ما در مدت کوتاه یعنی دیشب در منطقه شوره عملیات کرده دهاتن را از زندان آنها رها کردیم. هفته گذشته عملیات شخصا بر رهبری من در ولسوالی ناوه بر علیه ملامنان اجرا شد، اما او نجات یافت. یعنی اینکه شب نیست که بر علیه مخالفین عملیات هوایی و نیروهای خاص اجرا نکنیم و روز نیست که ما آنها را هدف قرار ندهیم. وزارت امور داخلی افغانستان نیست در یک اعلامیه گفته است که در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان در ولایت هلمند 36 نفر از یک زندان طالبان آزاد شدند. اما طالبان رهایی مردمان ملکی را از یک آنها رد کردند. در این حال شورای ولایتی هلمند از چگونگی انجام عملیات میوان در این ولایت ناراض بوده، میگویند این عملیات خیلی به کندی پیش می رود. مقامات امنیتی افغان میگویند عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی با استگی به پیش می رود.
از نامنی های هلمند میریم به سر پل و از مشکلات امنیتی ای ولایت مشنویم. مقامات محلی در سر پل گفتن در 24 ساعت گذشته از سر مقاومت نیروهای مشترک امنیتی افغان و خیزش های مردمی در نقاط مختلف ای ولایت 49 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدن و جنگ هنوز هم در مناطق جنوب شرقی مرکز ولایت سر پل ادامه داره. عالم رحمانیار جزئیات دارم.
طی 24 ساعت گذشته از اثر درگیری ها بین نیروهای مشترک امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در مربوطات مرکزی ولایت سریپول 48 تن از شورشان کشته و زخمی گردیدند. محمد ظاهر وحدت والی سریپول برادی وازادی گفت مخالفین مسلح دولت روز گذشته از ساعت 3 بجه عصر حملاتشان را در مناطق آدرنگ، بلغلی، سنگتوده و شهرهای سریپول جوزجان آغاز نمودند که از اثر مقاومت نیروهای مشترک امنیتی افغان و از ضربات قوای هوایی کشور 21 تن از شورشیان به شمول 5 تن از سران آنان کشته و 28 تن دیگرشان زخمی گردیدند. آقای وحدت میگوید در این درگیری ها به نیروهای دفاعی هیچ آسیبی نرسیده است.
که بعد از ساعت 3 بعد از ساعت 4 روز گذشته تا همکنون که ما با شما صحبت میکنم توسط ضربات قوای هوایی افغانستان و همچنین سلاح توپچی و همچنین جنگ مستقیمی که هجومی اونا بالای سنگرها و نیروهای امنیتی ما داشتن در حدود 21 تن از مخالفین از بین رفته و کشته شده که در میان کشته شدگان فرماندهان مشهورشان به نام ملا حیدر، ملا کبیر، ملا هاشم، فیض محمد، شیر آقا اینا در بین کشته شدگان هستند.
والی سریپول میگوید مخالفین مسلح دولت از 30 روز بدین سو به هدف تصرف ولایت سریپول حملاتشان را آغاز نمودند که در این حملات آنان طالبان مسلح ولایت غور، فاریاب، جوزجان و بلخ شرکت داشته و جنگ توسط شیخ ندیم مسئول نامنهاد نظامی طالبان مسلح در زون شمال کشور و والی های نامنهاد ولایت یاد شده رهبری میگردد.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 6:51 که شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرخون منگل استم. تشکر که با ماستین. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وارد پاکستان شده. نواز شریف صدر اعظم پاکستان از آقای اردوغان در میدان هوایی راولپندی با گرمی استقبال کرد. وزرای فدرال، وزیر اعلی پنجاب، دیپلمات ها و دیگر مقامات پاکستانی هم در اونجا حضور داشتند. یک هیئت بلندپایی ترکی رئیس جمهور اردوغان در سفرش به پاکستان همراهی میکنه. در ترکیب هیئت وزرا و تجار هم شامل هستند. بر اساس گزارش رادیوی پاکستان رئیس جمهور ترکیه امشب با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان ملاقات میکنه. آقای اردوغان فردا با نواز شریف هم مذاکرات را انجام میده و درباره روابط دو جانبه و موضوعات منطقوی بحث میکنن. قرار است رئیس جمهور ترکیه در یک نشست مشترک پارلمان پاکستان فردا سخنرانی کنه. همزمان با دیدار اردوغان از پاکستان، اسلام آباد به صدها استاد ترکی مکاتب بین المللی معروف به پاک ترک و کالج های تحت حمایت مؤسسه خیریه فتولا گولن دستور داده پاکستان ترک کنند. جکفر احمدی جزئیات دارد.
حکومت پاکستان به 130 استاد به اتهام داشتن ارتباط با طراح مشکوک تلاش کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه دستور داده تا پاکستان را ترک کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، با استادان و کارمندان مکاتب بین المللی معروف به پاک ترک و کالج‌هایی که از سوی مؤسسه حزمت به رهبری فتح الله گلن اداره می شوند، دستور داده شده که همراه با خانواده هایشان تا 20 ماه روان میلادی از پاکستان بیرون شوند. این مسئله را مسئولین اداری این مکاتب و مقامهای پاکستانی تایید کردند. بر اساس این تصمیم حکومت پاکستان، حدود 450 تن پاکستان را ترک خواهند کرد. گفته شده که با خروج این افراد، هزاران شاگرد و محصل از کسب آموزش محروم خواهند شد. بر اساس احصایه‌های دولتی، در پاکستان 24 میلیون شاگرد از رفتن به مکتب محروم هستند. انقره فتح الله گلن را طراح اصلی کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه خوانده است. این رهبر مذهبی ترکیه که در تبعید خودخواسته در امریکا به سر می‌برد، این ادعا را رد کرده است. در جریان تلاش کودتا در ترکیه شماری از نظامیان تلاش ورزیدند تا اردوغان را از قدرت دور کنند. وزیر عدلیه ترکیه گولن را شبیه اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده دانسته است. انقره از واشنگتن خواسته تا گولن را برایش بسپارد. ترکیه می گوید اسناد و شواهد را در مورد دست داشتن گولن در تلاش کودتای ناکام با امریکا شریک ساخته است. در حالی که مقامهای امریکایی این اسناد را بررسی می کنند، انقره گفته زیاد منتظر ماندن نمی تواند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مکاتب بین المللی پاک ترک و کالج‌های تحت حمایت مؤسسه خیریه گولن در مورد دستور پاکستان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا تدوین قانون دو حزبی را بر تجدید قانون تحریمات علیه ایران تصویب کرد. آرش همایون جزئیات دارد.
مجلس نمایندگان آمریکا با 419 رای موافق و یک رای مخالف تدوین قانون دو حزبی را برای تجدید قانون تحریم‌ها علیه ایران که حدود چندین دهه از عمر آن می‌گذرد و همچنان وضع تحریم‌های جدید را علیه عامیان رژیم سوریه تصویب کرد. این قانون به خاطر حمایت تهران از رژیم سوریه تصویب شد تا فشار اقتصادی بالای ایران را به خاطر حمایت این کشور از رژیم سوریه جاری نگه دارد. این قانون توسط مسئول کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اد رایس جمهوری خواه و الیوت انگل عضو ارشد دموکرات این کمیته طرح شده است. قبل از آن که این قانون به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ارسال شود، مجلس سنای این کشور باید آن را تصویب کند. قانون تمدید تحریم‌ها به ایالات متحده آمریکا اجازه توبیخ ایران را می‌دهد. مرکز خبری رادیو آزادی از قول لئونارد لنس جمهوری خواه و عضو مجلس نمایندگان آمریکا می نویسد که گفته است حالا وقت آن نیست که با پیشتازترین کشور تمویل کننده تروریسم در جهان آسان گرفته شود. این قانون برای نخستین بار در سال 1996 میلادی تصویب شد و تا اکنون چندین بار تجدید شده است. در پایان سال جاری میلادی موعد این قانون ختم می شود و اینک مجلس نمایندگان آمریکا موعد آن را برای 10 سال دیگر، یعنی تا سال 2026 میلادی تمدید کرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، حمایت شدید در زمینه تصویب تمدید این قانون در مجلس سنای آمریکا وجود دارد و در اوایل سال جاری میلادی قصر سفید نیز در مورد آن که رئیس جمهور اوباما آن را توشیح خواهد کرد علائم را از خود نشان داده است. اد رویس می گوید قانون وضع تحریم‌ها بالای حامیان کلیدی رژیم سوریه مانند روسیه و ایران مستلزم آن است تا رئیس جمهور آمریکا بالای کشورها و شرکت‌هایی که با سوریه تجارت می‌کنند و یا منابع اقتصادی را برای حکومت سوریه فراهم می‌کنند تحریم‌ها را وضع کند. قانونگذاران آمریکایی رژیم سوریه را به ارتکاب جرایم جنگی در جنگ خونین 5 ساله در آن کشور متهم می‌کنند که در نتیجه آن حدود 500,000 تن کشته شدند. این بحران باعث بدترین بحران مهاجرت به اروپا در تاریخ معاصر جهان شد و به شورشیان گروه دولت اسلامی زمینه آن را فراهم ساخت تا در سطح جهان مرتکب اعمال تروریستی شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در کنار موضوعات دیگه خبری که روز گزارش داشتیم از بغلان که یک عروس 14 ساله بی‌رحمانه از سوی فامیل شوهرش مورد شکنجه قرار گرفته و به مقامات امنیتی و مسئولین اداره حقوق بشری ولایت رو آورده و خواهان کمک شده. ای در حال است که امی امروز یک عروس دیگه در ولایت غور 10 عضو فامیل شوهر خود مسموم ساخته و به گفته مقامات ولایت غور با یک سرباز که در هرات وظیفه اجرا می کنه فرار کرده. به گفته مقامات صحی ولایت غور، وضعیت صحی 10 عضو مسموم شده فامیل شوهر ای عروس هم قناعت بخش است. با این گزارش ها رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و روی امی امواج رادیویی. تا درست 45 ثانیه بعد رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.